تګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ده. د ننګرهار د غنی خیلو په بازار کې نن یوې 14 خلکو ته مرجوب لاړولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي نننې 14 کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د طالبانو 15 عسكر هم په ټپیانو کې شامل دي. یو نامه یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تر دغه 14 ورسو ویل چې د ملکانو هدف ګرځول باید پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایي میرمن فاطمه پایمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز د فاطمه پایمان د کامیابیدو په مناسبت په ټوټر باندې د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. پایمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسانې کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په خبره شپږ میلیونه افغانان کډوال دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس 219 پروګرامونه لرو. لومړی د لوبل میدان سپورتي پروګرام او بیا تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل اونې ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو لوبو کولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. دا به هم ووري چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لجمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه دا ورکړي. آیا په هیګي چې سکل د کرکټ په شپږیزا لیگ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډلې کې کوم لوبغاړي لوبيږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبريال او د کرکټ د افغان څارون کې عبد الله سحاک معلومات در سره شریک کړه. او دا به هم ووري چې د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 غډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیخي
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندبال پیل سوې سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږ ویس د اتلس وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوي درې ورځنۍ او درې شلاواره سیالۍ وګټلې، زیمبابوي د خپل ملي ټیم خپل روزونکی په داندې ګوښه کړ. په وروستۍ شلاواره سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زیمبابوي لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړل. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوګو منډو ورکول سبب سو چې زیمبابوي د افغانستان له لوري نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېم شلاواره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زیمبابوي د کرکټ ادارې په یوه بیړنۍ غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تیر اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 22 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. دغه 22 لوبډلې به په اتو ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو څو کلونو راپه دیخوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې، چې درې 500 ورځې وي او درې 60 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تیر ورځ ډک لاس کابل تر ورسیده، چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري توت هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په دریو نړیوالو 500 ورځو او دریو نړیوالو 60 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوسمهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی های زیادی در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي، چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل، د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم،
زل حاکم نظام هیله کوم، داتری غواړم، جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي، په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د المپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي. و امریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لجمنو سره سره له هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیز لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبې دي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکو او ورزشي خبريال عبدالله سحاک سره خبرې کړي.
دا ځل د تیر خلاف د نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوې دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنی د راتلونکي میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې ته په 2 منټه به پای ته رسیدي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوستم په خپل لوبډل کې خلوب غاړي غوړه کړی دی، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډل او به هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډل لوبغاړي فرحان زاخیل او همدارول نور ضیاء الرحمن اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډل کې دی او کول شي خي سالي به ننداري ته وړاندې کی. کابل بازان چې دغه سالي د تیر پړه وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزه، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. دا غسدي چې دغه سیالیو ته خلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالي ننداري ته وړاندې کی. بلور تا کده سپینغر لوبډلې ته وګورو، التا بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډلې کې دي چې نجیب الله زدران یادولې شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به خص ثابت شي. د امو شارک په لوبډلې کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومند، کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي چې په خیس علي بنداري توړاندې کی. د بندامیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوري دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې خې سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو پړاوونو کې 2000 اتل ولي ترلاسه کړی ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلونو لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې، البته د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته، د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولای شي خپل لوبډلو لپاره خې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش ترڅنګ نوې لوبډله ده، او د شپګیزی د اتم پړاو په سیالیو کې بلوبېږي. دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیندلاس چټک توپ چون کې اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غلوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالی نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمی پیسې عاید ترلاسه کوي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ درا چول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبيعت د مسالمت همز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې پاره پور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لار د هر خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نزغمولو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نزغمل چې دي له خالي کړې نه منځ ته راځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچیر دلیلونو ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسو نه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله دا کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کو. دا کې چې بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غو تهدید کی، هتاغ وژنه، هتاي غسر دوستي بند کی. نو دا ټول خبرې مکمل شي د ډیالوګ لاره دي، خبر سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو همغه پخوانۍ خبرې، همغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې موږ اوسېږو، په همغه محیط کې موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په همغه سطح کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته، لکه څومره چې اوس وروسته، دا اوس هم چې وروسته یو علت هم همدغه دی چې موږ د خپل فکر ازادۍ ته نه یو پریښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به همغه وروسته پاتې ټولنه وي، همغه مړه ټولنه به وي، همغه بې فکره ټولنه به وي، همغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلق ته زمينه مساعده کړي چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل او هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو تر خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. که ته چیرې نه منې هغه هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکوي چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دی او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې ناخوښیم او ته چې خوښې ته به ځانته دلیل سره لري، که نه باید د دلیل سره واورېدل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالي ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریبی کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا دغه سي غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زور مجبوریږي چې د خلک په مخ کې ځان ته بدرد وایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږه د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده. مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ماته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په تاسو سپور ته ځواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بدلی لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا د غیب مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځند قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
نو اوریدونکو دا واده دیونی د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
د هوا مرغانو وره ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی. کاکړی غاړې جانان پر کوټه سرداسي دا دنیا غټ سرداسي دا دنیا غټ بيتلي ما دا نړۍ کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سرټ کرای سر اشکار سیلا ما گنج بل چای لا گاندا شورکا واخم قران بخشش دم قران ما دای کا بگران پرش دم قران ما دای کا بگران پرش